دا مشال رادیو یوی بلې خبرونه ته ستړي مشه وخت په پښتونخوا کې د غرمې پوره یو بجه د تر دوو بجو پورې دغه خبرونه درته ز حسیب شهید او اصرار المؤمن وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د ناتو د مومندو په بریټ کې ورسته راپورټ وایي چې د امریکا د پنتاګون ورسته راپورټ وایي چې په دې پیښه کې تر ډیره امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې میشتي زموږ د خدای د دوړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ په نتیجه کې راپېښه رامنځته شوې ده. نور ګڼ رپورټونه هم درته لرو. اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه هم د خبرونې یوه برخه جوړوي. خو اول اسرار المؤمن ته ور ورکو چې د ریاست خبرونه وي.
اول دا مهم خبر نو لنډیز. د پاکستان پوسټ په موندو جنسي کې د ناتو لخوا د شوی هوایي برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلي. د خبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوی چې په ګیش په کسان جبل شوی دی. او د عراق په بغداد ښار کې پرون د زیارت پرادو تر شوی بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځو په موندو جنسي کې د ناتو لخوا د شوی هوایي برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلي. په دې برید کې د پاکستان 40 پوځیان وژل شوی وو. د امریکا لخوا په شوی تحقیقاتو کې ویل شوی چې د پیخه د پولي دواړو خواو ته د پاکستان او ناتو پوځیانو د ناسمې همکاري له وجې رامنځته شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جارج لیټل په دې اړه وایي:
نو سل کله جګړه څوکې پښتو یو مثال دی، سل کله نه بعد هم ته بیا
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جارلیټل په دې اړه وایي چې د پاکستان د ډېر بخنه غواړو. د پاکستان د پوځ ویاند اتر عباس ویلي دي چې پاکستان د دې تحقیقاتو سره اتفاق نه لري. نوموړی زیاتوي په دې کې د حقایقو کمې دي. په نومبر میاشت کې د ناتو لخوا د پاکستان په موندو جنسي کې د هوایي برید وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ سنگلتیا زیاته شوې او دارنګ پاکستان د خپلو لارو په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو ته د سامان وړل بند کړی دي. د خبر پختونخوا په هنګو سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوی چې په کې شپږ کسان جوبل شوی دي. د ځایي پولیسو تر مخه بم د یو شخصي روغتون سره نږدې ایښودل شوی وو. په جوبل کسانو کې د یوې ماشومې حالت نازک خودل کیږي. پولیس زیاتوي په دې چاودنه کې 3 کیلوګرام بارود استعمال شوی وو. د پیښې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. په پاکستان کې په مېرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د 2 قوانینو منځوري ورکړې. د ولسمشر د دفتر لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د ړومبي قانون تر مخه هر هغه کس ته به سزا ورکول شي څوک چې یو مېرمن په سوره او بدل کې ورکوي، دغه رنګ هغه د وراثت نه محروموي، د قرآن سره ورلواده کوي او یا یې واده ته په زور مجبوروي. څوک چې هم په دې جرمونو کې ککړ وګرځېدو نو زیات نه زیات 1 کال او کم نه کم 3 کاله د قید سزا به ورکولی شي. جدیدوي چې په مېرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره د دې دواړو قوانینو منظوري د وړاندې څخه د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ ورکړې ده. د پاکستان د خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو یو بل سکول په بمونو سره الوزولې دي. د پولیټیکل چارواکو تر مخه دا سکول باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن په نامه د یوې ادارې لخوا جوړ کړی شوی وو چې په کې زده کوونکو ته د ویډیا تعلیم ورکولو ترڅنګ د کلتوري الوزولو لپاره پکې اهم کار کېدو. یاد دی چې دا سکول وړاندې هم یو وار په جزوی توګه په بمی چاودنو سره نړول شوی وو. د خبر ایجنسی د تعلیم د چارواکو له مخې په خبر ایجنسی کې وسلوالو څه باندې 450 سکولونه په بمی چاودنو سره الوزولې دي. تاسو د مشالې ډونه خبر نه وری. امریکا ویلی دی چې که چا هم ورته القاعده ته په مرستو ورکولو د تورن کس یاسین اسوری د نیولو په اړه معلومات ورکړل نو هغه ته به $1 کروڑ انعام ورکول کیږي. په یاسین اسوری تور دی چې نوموړي د ایران لخوا القاعده ډلې ته مالی مرستې او نورې اسانتیاوې ورکوي. د امریکا د بانو چارو په وزارت کې یو چارواکی رابرټ هرټنګ وایي اسوری چې د عزیز الدین عبدالعزیز په نامه هم پیژندل کیږي د القاعده ترګرې شبکې لپاره د مالی مرستو په ټولولو کې مرکزی رول لوبوي.
From his sanctuary inside Iran, he has moved terrorist recruits through Iran to al-Qaeda leaders in Pakistan and in Afghanistan.
د وای اسوری په ایران کې د ترګرو د پټنځینو څخه د القاعده غړي په پاکستان او افغانستان کې د القاعده مشرانو ته لیږل. هغه له ایرانی جیلونو څخه د القاعده د غړو د خوشی کولو او پاکستان ته په لګولو کې هم لاس درلودو. او نوموړي د ایران له لارې په افغانستان او عراق کې القاعده مشرانو ته ډېرې پیسې لګلې دي. هټنګ زیاتوي دا لومړی ځل دی چې دوی ترګرو ته د مرستو ورکوونکي یو تن د نیولو لپاره انعام جاری کړی دی. د نیوزیلند په کریس چرچ ښار کې یو لړ درنې زلزلې راغلي دي چې پکې د یو تن جوبل کېدو خبر دی. رپورټونه وایي په ریکټر سکیل د زلزلو زورو د 5.3 نه تر 5.8 پورې ریکارډ کړی شوی دی. د عراق په بغداد ښار کې پرون د زیارت پر ورځو ترسره شوې بمی چاودنې چې پکې 9 کسان وژل شوي، امریکا یې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې په عراق کې د پرمختګ د ځنډولو هڅې به د ناکامۍ سره مخ کیږي. سپینه ماڼۍ وایي مرستیال ولسمشر جو بایډن د عراق ولسمشر جلال طالبانی سره په خپلو خبرو کې وویلي چې د فرقایزن خطو د سړولو د هڅو د ملاتړ لپاره آواز پورته کړي. په سمدستي توګه دانه دا معلومه چې پرون په بغداد کې د دې منظم بریدونو تر شا د چا لاس دی. خو دا بریدونه په داسې مهال رامنځته شوي چې په دغه هیواد کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته شوی چې له وجې د فرقه ایزن خطو یرې زیاتې شوې دي. دا کچاله هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ترګرۍ په تور کې د عراق د سنی مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د نیولو امر جاری کړل شو. نوموړی له تورونو انکاري دی او سنی ملاتړي العراقی ګوند په احتجاج کې له پارلمانه بایکاټ کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار عالم مو مندر ته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې درته زه حسیبه شهید دغه څه لرم. و باورې چې د امریکا پینتاګون وایي د پاکستان د مومندو سلاله بریت د کېدو یو لامل د امریکا او پاکستان ترمنځ بې باوري ده. د دې وزارت یو وایان
inadequate coordination by US and Pakistani military officers contributed to the tragic result.
د پاکستان وزیر اعظم پرون د دې هیواد د جمهوریت نظام په وړاندې د سازش شنو یادونه وکړه او خبرداري ورکړه چې ټولې ادارې د حکومت لاندې دي او د پارلمان ته جواب دی. په دې اړه د پارلمان د غړو نظرونه لرو.
دا الیکټډ فورم دی، دا څه انقدره فورم نه دی. مونږ به د دې پارلمان چې څوک هم چیلنج کوي هغې دغه نه پرېږدي.
د پاکستان د سیاسي حالاتو جاج مو د سیاسي سیډونکو نه هم اخیسته دي. د اف سی آر قانون لا هم په قبایلی سیمو کې پلي کیږي. د خیبر ایجنسی یو سیډونکو
یو سل او لس کاله وشو چې دا ظالمانه قانون په موږ باندې لاګو دی. مهرباني دا وشي چې دینه موږ خلاص کا، موږ دا چې پاکستانی شهري تسلیم کا.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو. په قبایلی سیمو کې درته د زده کړو په وړاندې د خندونو حال هم درکو او د خبرونې وروستۍ برخه کې اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه لرو. را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو او د همدغه خبرونه لمړی رپورت. د پاکستان پوسټ په مومند ایجنسی کې د ناټو له خوا د شوی هوایي بریټ په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي مللې. په دې بریټ کې د پاکستان سړي ډیش پوزیان وژل شوی دي. د امریکا له خوا په شوی تحقیقاتو کې ویل شوی چې دا پیښه د پولي دواړو خواو ته د پاکستان او ناټو پوزیانو د ناسمې همکارۍ له وجې رامنځته شوی ده. د امریکا د دفاع وزارت وایند په دې اړه ویلي دي چې د دواړو خواوې په خپلو منځونو کې استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي او بې باوري وجې دا پیښه رامنځته شوې ده. په دې اړه د واشنگتن د مشال رادیو خبريال هارون بچا تفصیل لري.
اسوسییټډ پریس ایجنټس د امریکا د هوایي ځواک د خاصو ځواکونو د یو افسر بریګیډیر جنرال سټیفن کلارک لخوا چې د ممند په قبایلی سیمه د ناټو د ورستۍ بریدونو د تحقیقاتو مشري کوله لیکي چې وايي امریکایي ځواکونو غلطې نقشې کارولې وي او دا چې د پاکستان د سرحدي پوسټو له اصلي موقعیت نه خبر وو. جنرال کلارک د دې تیروتنو لامل د امریکا او پاکستان ترمنځ پیدا شوې بې باوري یاد کړه چې د نوموړي په خبره له کبله د پولي د دواړو خواو ځواکونه د خپل موقعیت او خپل پوځي عملیاتو په حق لا تفصيلات له یو بل سره نه شریکوي. نوموړي زیاته کړې د نومبر د 16 نیټې په تور شپه کې چې امریکایي ځواکونه تر برید لاندې راغلل دوی داسې وانګیرل چې ګنې یاغیانو پرې وار وکړل او ځکه د ناټو له هوایي ځواکا کومک وغوښتو. ویل شوی چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د خپلو پلټنو پایلې نه خو له پاکستانی چارواکو سره شریک کړي او نه هم د بریدونو په ترڅ کې د سلیریش پاکستانی عسکرو د وژل کېدو لپاره له پاکستانه بخنه غوښتې د کومې چې ترې د دې هیواد حکومت تقاضا کړې ده. د پینټاګون ویان جارج لیټل په نهال کې په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې د امریکایي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د یو غختلي نظم نشتوالی په ممندو د بریدونو اصلي سبب شو. د امریکایي او پاکستانی پوځي افسرانو ترمنځ ناکافي کافی هماهنګي چې د عملیاتو د انسجام له سرحدي مرکز سره فعالیت کوي، په شمول زموږ لخوا د هغو غلطو نقشو د کارولو چې پاکستانی افسرانو را سره شریک کړي دي، د دې لامل شول چې د پاکستانی پوز د یونټو صحیح موقعیت ناسم تعبیر شي. له دې سره بیا د پولې دواړو خوا ته د ځواکونو د فعالیتونو او د دوی د ځایونو په اړه په معلوماتو کې خلا وې هم جوړه شوې چې له کبله یې دغه افسوسناک نتایج مخې ته راغلل. نوموړي دغه راز په ممندو د ناټو د بریدونو په ترڅ کې د عسکرو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. وی ویل چې امریکا غواړي له خپلو کړو غلطیو سبق زده کړي تر څو د ده په خبره په راتلونکي کې د رقم پیښو د تکرارېدو مخه ونیول شي. اخوا بیا د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر د پینټاګون د رپورټ په رڼا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ممندو د ناټو بریدونه د دواړو خواوو د غلطیو په نتیجه کې مخې ته راغلي، یو دا چې امریکا د خپلو تېروتنو مسؤلیت مني. نوموړي په عین وخت کې د ممندو د پیښو د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکولو د امریکایي حکومت وړاندیز هم مخې ته راوړ. اسوسییټډ پریس ایجنټس په عین وخت کې د پاکستان د پوز موقف راغستې چې وایي ناټو ته نقشې ورکړي، له کوم چې صفه پته لګي چې افغانستان سره په پوله د پاکستان پوستې چرته چرته واقع دي. باید وویل شي په ممندو د ناټو د تیرې میاشتې له بریدونو وروسته پاکستان د خپل چټک غبرګون په خولو له دې هېواد تېرېدونکي په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو دوه مهمې اکمالاتي لارې وتړلې. یو ورسره یې امریکا ته د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکا به د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کاراوه د خالي کولو لپاره وویل. راپورونه وایي د پاکستان له دغه پریکړې وروسته امریکا او ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اوس مهال له روسیې او منځني آسیایي هیوادونو څخه تیرېدونکو اکمالاتي لارو کارولو ته مخه کړې ده. داسې راپورونه هم شته چې ښایي د پاکستان د اکمالاتي لارو د بیرته پرانیستلو په موخه له دې هیواد سره د امریکا او هم د ناټو د چارواکو خبرې روانې دي. خو دا چې د امریکا د پوځ لخوا د ممندو د پیښو د پلټنو پایلې به د پاکستان لپاره څومره د قناعت وړ وګرځي، دا به په راروانو شپو ورځو کې معلوم شي. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسې مشال رادیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د پاوڅ او استخباراتو په ګډون ټولې ادارې حکومت ته ځوابدهي دي او د هیواد پارلمان تر هر څه لوړ دی. نوموړي زیاته کړه چې ځینې خلک د حکومت خلاف سازشونه کوي. وزیر اعظم د څرګندونې تیره ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وکړي. دا چې د نوموړي د دې وینا ته د هیواد سیاستوال په کوم نظر ګوري، له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر تفصیل لري.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومی اسمبلی ته په خطاب کې ویلي دي چې بعضی قوتونه د جمهوریت خلاف سازشونه کوي. نوموړي په ډاګه کړه چې هیڅ چا ته پر ریاست دننه د ریاست جوړول اجازه ورنکړې شي. مشال لري چې کله د وزیر اعظم د دې بیان په حق لا داوا منیشتل ګوند د زنانه غړي بشرا ګوهر نه تپوس وکړو، نو د هغه وینا وا دغشان د مسلم لیگ کاف صوبائی صدر امیر مقام وای چې د حکومت د خپل غلطو او کمزورو د لاسا نور قوتونو ته موقع ملاویږي.
وزیر اعظم صاحب د نورو خلکو نه ګیله کوي، نو ټول نمک کې خبردار چې پخپل حکومت داسې موقع فراهم کړي چې د میمو گیټ والا سکینډل والے چې پخپل حکومت د خپلو ادارو خلاف بهر بل چا ته امریکې ته ریکشن اخستو داغونه مدد غوښتل دي، دا زمونږ د ادارو خلاف تاسو کاروای کوي. ځکه پارلیمان خپل کار کولی او صحیح چلے دی، نو دې خبرو به مقدمات نه چا جرات نه شو کولی، نه آرمی جرات کولی شو، نه سردان، نه بلچا، نه بلچا، نه جوډیشری، سړی خپل کار ټکی نه چا نه یاره ده.
وزیر اعظم خبره چې کله موږ د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق په وړاندې کې خو دا نو هغه ویل
کنن چې دا حکومت د ناکامۍ سره مخامخ شه، د ځکه چې دوی د خپل عوام په ستونزو کې به حد اضافه وکړي. سوچ دي د فوج نه ګیله کوي، نو فوج خپل باندې د حکومتونو د خپل مقاصد لپاره استعمال کړي. فوج په داسې کارونو کې مصروف کړي چې هغه د وطن د خلکو په خوښه باندې نه دي. نو او د کوم پارلیمنت چې وزیر اعظم صاحب خبره کوي، نو خپل د پارلیمنت خبره د پیپل پارټی نه منولې. ګیلانی صاحب حکومت د اسمبلی هغه قرارداد نه منود، ټول پارټیانو راجمع شو یو له عمل مرتب کو، هغه باندې عمل ونه کو، دی حکومت تر اوسه پورې ډیلیور نه کو.
د مسلم لیگ نوم لا خود اقبال زبر جګړه داسې هر قسمه خطرې مسترد کړي او وایي چې د حکومت خلاف اوی ته هیڅ سازش نه ښکاري.
وزیر اعظم صاحب احترام پخل دے، لیکن دمر ذمہ دار کوارٹر ندا سے خبر افسوسناک اور حیرت انگیز خبر ہم نہ زکاچے حقیقت کے اگورے ندا سے سازشوں والا قصہ کو اس پورے نہ رخکارا شرے، بلکہ سازش کو چکم رخکارا کی گی آخو ددے میمو نہ رخکارا کی گی چ سازش موجودہ حکومت پل افواج خلاف سازش روان کرے اور ہم خپل ملک نه بلکه د یو فارن تل ملک په ذریعہ باندې د خپل فوج باندې پرشر اچول او د دوی خلاف لا د سازش داسې خبره نه راکاره شوی چې ګنی څوک د دوی حکومت را غورځول غواړي یا کچا دوی باندې ډایرکټ الزام هم لا نه لګولې.
یادونه ولدا چې قومي اسمبلی کې د خطاب وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال د خیالاتو بدلون وکړو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې مو د سیاستوالو نظرونه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وروستي سرګندونو په اړه واوریدل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د پاکستان قومي اسمبلی ته د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وینا په اړه د سیاسي چارو شنون کې څه نظر لري، په دې هکله په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان د سیاسي چارو له کارپو عقیل یوسفزي سره خبرې اترې کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د نوموړي نظر د دغو سرګندونو په اړه څه دی.
جمہوری نظام یا پارلیمنٹ احترام نہ نظر بارے ټول جمهوری حکمرانانو سره همیشه چې دا یو کلیش راغره ده، دا یو بدمزګی راغره ده، کوم چې په تیر وخت کې داغي حمایتانو په تشې دي. په دې مت کې منګ د نواز شریف په مثال ورکول شو او کله چې جمهوری خلک په حکومت کې راشي داغي د پاره چې دا چې بغون د ستونزې چې دي هغه را جوړ شي، چې داغه نه بعد هغه په دې نتیجه ورسي چې زمونږ د پاره د ولس د منډیټ د لارې حکومت کول چې دي نو دا ډیر زیات ګران دي.
اوس تاسو مخ کې څنګه ورې راځنني بیانونه راتلونکي وخت کې د پاکستان سیاست په کوم اړخ تللی شي او دا وخت ستاسو هم چې لږ ډېر ترمنځ کړکېچ دی د فوج یا د حکومت ترمنځ څه کړکېچ مخکې راتللی شي، دا کیسه به څنګه روانه وي؟
صورت حال خود داسې معاملاتو نشاندهی کوي چې د سیول ادارو یا د سیول حکومت چې کوم موجود دی د پیپل پارټۍ په قیادت کې چې پاغې کې د پاکستان تقریبا ټولې پارټیانې چې دي د تحریک انصاف یا د جماعت اسلامي یا د پښتونخوا نیپ نه علاوه ټولې د موجوده نظام یو حصه ده، خو اشاره داسې کوي حالات چې د ادارو په منځ کې کم چې د راولپنډۍ ادارې دي او کم چې د اسلام آباد ادارې دي د هغو په منځ کې چې دی د تسل چې کم دی څو میاشت یا تاسو ته ویلی شئ چې وختن په وختن د یو درې څلورو کارونه چې دی چې هغه موږ په مختلفو شکلونو کې وینو، نو هغه داسې یو انتها ته رسي او دا ډېره زیاته خطرناکه خبره ده د پاکستان د جمهوري نظام دپاره، د پاکستان د سیاسي نظام دپاره.
د سیاسي چارو له کارپو عقیل یوسفزي سره مو خبرې اترې اورېدې چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وروستیو سرګندونو په اړه مشال رادیو سره کړې.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال رادیو اوریدئ. د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي که څه هم په اف سی آر کې بدلونونه وشول، خو لا هم په دې سیمه کې پولیټیکل چارواکي په ټولنیزې ذمهواری کې غونډه قبیله نیسي او دا تلسو کالونه کم کسان یا ماشومان هم په حوالاتو کې اچوي. دوی وایي حکومت چې په اف سی آر کې په کومو مادو کې بدلونونه کړي دي هغه دې باید عملي کړی شي. په دې اړه نور حال سیمه نه د مشال رادیو خبریال فرحت شینواری راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې موجوده حکومت لخوا د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په ځینې مادو کې بدلونونه شوي دي، خو د دې باوجود د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې کوم بدلون په نظر نه راځي. د دوی په وینا اوس هم د اجتماعي ذمهواری قانون تر لاندې د یو تن یا د نامعلوم ملزم په سر کې غونډه قبیله نیول کیږي او د اتلسو کالو نه کم کسان هم حوالات کې اچول کیږي. کیږي او په څلرشت ساعته کې دننه کوم حوالتي د مرستیال پولیټیکل ایجنټ عدالت ته نه وړاندې کیږي، بلکې په میاشتو میاشتو په حوالت کې بندي پروت وي. په دې حکله باندې د دغه سیمې یو مشر شاه محمد شینواری مشال ریډیو ته وایي،
بیخی پکې تبدیلی نه شوې، بیخی عملی شوې نه ده. اوس هم په جیلو کې زیات خلک په حوالتو کې پراته دي چې سره په میاشتو میاشتو کې چا پرسان نه کړی. مونږ د دې ظالمانه قانون بیخی بیخی نه غواړو، مونږ یې بیخی غواړو نه. څه یو سل او لس کاله وشو چې دا ظالمانه قانون په مونږ باندې لاګو دی. مهرباني ده وشي چې دینه مونږ خلاص کا، مونږ چې پاکستانی شهري تسلیم کا.
د خیبر سلطان خیلو سیمې یو تن مسلم خان اپریدی چې د خپل بندي زوی در خلاصولو دپاره لنډ کوتل پولیټیکل انتظامی دفتر ته راغلی، وایي چې تیرې څو ورځې وړاندې د دوی د کلي سره نږدې لوی لارې نه یو تن نامعلومو وسلوالو وتښتولو، او اوس پکې پولیټیکل چارواکو د ده د زوی په ګډون دیارلس ولسي وګړي بلا وجه نیولی دي.
مونږ تقریبا دیارلس کسان نیولی دغه باوجود هم چې دغه ما پکې خپل ازوای دی، او دغه باوجود او ډریور دی او پینکو چې چلالو په دغه باندې ټیکوس کړو، او ټول یې مونږ مزدور کار خلک نیولی دي. د چک پښتون هم شته دی، د ناکیم دي مورچه جوړې کړې دي، او ملیشه یې ناسته ده، خواستدار یې ناستی، او موبایل یې په سرکو باندې ګرځېږي. هغه باوجود مونږ چې حکومت یې نشي سنبالله، مونږ به څه شي سنبال.
او د سلطان خیلو سیمې یو مشر ارباب خان اپریدی وایي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د روان کال په 14 اگست باندې د علاقایي ذمواری په قانون کې د بدلون اعلان شوی و، خو د دې باوجود هم د دوی ټوله قبیله نیول شوې ده.
بیا 14 اگست کا صدر هم دغسې بیا اعلان وکړلو چې دا ترمیمونه مونږ وکړلو، علاقایي ذمواری کې به مونږ دغه خلک نه نسو که بیا هم نیوو، څوک جرمداري نو لیا به پخپله نسو، که هغه نه نو هغه ورور پلار به پکې نسو. دغه اوس ټوله قبیله پکې نیولې وو.
د ده په خبره په دې نیول شوو کسانو کې د دریو عمرونه د 18 کالو نه کم دي، او دوی هم په حوالات کې بند کړي دي. په اف سی آر قانون کې د ترمیم باوجود په علاقایي ذمواری کې د خلکو د نیولو او د ځایي خلکو د شکایتونو په حق لمو چې کله د لنډ کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندی سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې کوم کم عمره کسان وو هغه مو خوشی کړل، او د دوی په سیمه کې په رڼا ورځ یو تن اغوا شوی وو، نو ځکه مو پکې د دوی د قبیلې کسان راوستلی وو. دوی وویل چې زه د باقی پاتې کسانو د خوشی کولو په اړه باندې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره سلا مشوره کوم، او د هغې وروستو به یې خوشی کوم. دوی زیاته کړه چې د یو ملزم په 24 ساعتو کې د حاضرېدو کومه خبره ده، نو داسې به ډېر کم کسان وي چې مونږ یې د کیسونو اورېدنه زر تر زره نه وي کړي. د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي چې په دې سیمو کې دی د اف سی آر هغه مادي عملي کړی شي چې کومو کې بدلونونه شوي دي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تاسې مشال رادیو رې د خیبر پختونخوا خطو له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د نارینه او پشان په سیاسي عمل او انتخاباتو کې موقع ورکړل شي چې په جمهوریت توګه خپل دریځ وړاندې کړي. دا خبرې په پیښور کې د میرمنو د یو تنظیم لخوا په یوې غونډه کې وشوې چې ګڼ شمېر او ښځو پکې برخه اخیستې وه. په دې حق لپاره پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ وورو.
زنانو ته په سیاست کې د واک اختیار او جمهوری برابرۍ په حق لا په پیښور کې د زنانو د حقوقو لپاره یو دستور شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د ژوند بیلابیل څنګه او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو زنانو ګډون وکړو. دا غونډه ستر میلمه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میر افتخار حسین وو. دغه زنانو غوښتنه وی چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د په خصوصي توګه زنانو ته د سیاست او انتخاباتو عمل کې د نارینه سره پوره پوره برخه ورکړي شي. د دې وینا وه چې قانون سازي باوجود اوس هم په انتخاب انتخاباتو کې او سیاسي ګوندونو کې دننه او دغه رنګ په سیاسي عمل کې زنانو سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې زنانو ته دا وخت په خیبر پښتونخوا کې کمې سیاسي ستونزې دي او د دوی څه غوښتنې دي، نو په دې حق باندې د غیر سرکاري تنظیم یوې زنانه عائشه امجد او د یو سیاسي ګوند سره تعلق لرونکې الینا سحر مشال لیډو ته صدارنګ وویل،
موږ هم دای غواړو چې خواتین د پاره څه شي دي د پاره د کوټې او بل خبره ده چې کورونا نه نږدې د ورته بوت د جوړ کی الیکشن هغه چې الته دی ووټ پول کوي دې چې ووټونه لپاره لاړم شنو دي ته نو ووټ پول کول لپاره ټایم ملاويږي نه الته ورته لاړی او نه ورته سړی پېږي دي
په ټی وی په سیمینارز کې خوب خبري اوچتي اوچتي وشي په اسمبلی په فلور اوچتي اوچتي خبري وشي زمونږ چې په اسمبلیانو کې اوس خواتینو زیاده تعداد کې رالل خدا هغه هغه شانته هغه خبري نشي منلې کېدې چې کم زمونږ د سړو منلې کېږي.
دا چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت زنانه او دغه غښتونو په حق لا سوایي د خیبر پښتونخوا حکومت ویان میا افتخار حسین مشال لیډو ته وایي،
مونږ بالکل دا غواړو چې خزو له پوره حقوق دې تل ملو شي ځکه چې په معاشره کې د خزو تعداد زیات دی د سړو کم دی او چې د زیات تعداد خلک په کور کې نه یې مفلوج کې نو تا نیمه معاشره خو مفلوج کړه، لهدا کته معاشره چلول غواړي نو خزه او سړی ته برابرتیا په بنیاد باندې چې کم دی نو حق ورکړي او خدای پاک سړی بیل پیدا کړي خزه بیل پیدا کړي سړی چې سړی خون کوي خزه چې خزه خون کوي خو حقوق په بنیاد د یو بل نه جدا نه دي، به حیثیت انسان خزه او سړی برابر دي او په کار دی چې مونږ د یو بل حیثیت تسلیم کو.
یادونه ولله چې دغه زنانه غوړ وینا ده چې حکومت د زنانو د حقوقو او تحفظ لپاره قانون سازي هم کوي، ولې بیا هم دوی ته په سیاسي پارټو کې د سیاست عمل کې او دغه رنګ په جمهوریت کې برابر برخه نه ورکړل کیږي او باید چې دوی ته د ژوند په هر میدان کې پوره پوره موقع ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال رادیو لري او سم به هم د کرخې پر غاړه پاتې کیږو. په تیر ورسو کلونو کې په کورم ایجنسی کې د شیعه او سنی فرقې زونه غټو لامل له کورم څخه نور سیمو ته په ځانګړي ډول پیښور ته تلونکې لارې بندوه چې د کورم د خلکو تر څنګ د گاونډي خوست خلکو پر ژوند هم اخیز درلود. خوست د دې ولایت په خلاصېدونه د دې لارې په خلاصېدونه یوازې د کورم خلک خوشاله دي بلکې د خوست خلک هم په دې باندې خوښي څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د مشال رادیو خبري نقیب علامتون ول راکوي.
کورما د خوست خلکو لپاره ډیره مهمه ده ځکه زراعتي او آباد سیمه ده. له هجرت په پخوا وختونو کې هم ډیر خلک له غریبۍ نه هلته تللي او کله چې په خوست کې شخصي بدوي ورته غاړي شوي بیا هم په کورما کې اوسېدلي. د هجرت په وختونو کې هم د خوست خلک د مهاجرو کمپونو تر څنګ د کورمي ځای اوسېدونکو سره د دوی په کلیو کې اوسېدلي او حتی ډیر خوست میشتو د کورمي له خلکو سره خپلوي او دوستۍ کړي او تر اوسه هم سره پالي. خو نږدې 15 کاله وړاندې په کورما کې د شیا او سنی فرقو ترمنځ د نښتو له امله له کورمي څخه تلونکي لارې هم بند شوې چې نه یوازې د ځای خلکو لپاره ډېرې ګڼې ستونزې پیدا کړې بلکې د خوست خلک هم د دې لارې له بندېدو زیانمن شول. خو اوس چې دا لاره یو ځل بیا خلاصه شوې نو د خوست خلک هم خوشاله دي، وایي چې دوی به له خپلوانو سره لیدنې او د ناروغانو لیږد پېښور ته په اسانۍ سره کولی شي. په دې اړه د خوست دوه تنه اوسېدونکي وایي،
د جج میدان هم داود مینوم دی نو دغه لاره د 15 کاله کېږي جنګونه او د شیا سنی په موته ډېر تکلیف وایي خلکو ته. دا تکلیف په شمو په مړه مو خپل خپلوان هلته وروغ رنسور په شو په شو چې خلاصه شو مو ډېر خوشحاله په دا شمو مشکل ډېر لاند حل کېږي او یو خلکو ته سهولات مو ته خپل خپلوان مو هلته وروس ډاډا سوره شو
ډېر سولت شو ډېر سولت شو مریضونه پورا سولت شو ایمول دی پورا سولت شو هر شي پورا مسلمانو پورا ډېر سولت ډېر لاره هم رو کوز لار خلاصه شو.
زما نوم محمد نور دی، خوست ولایت اوسیدونکی یم او دا د کورم حالات چې کوم دا مخکې ډیر جنگونه او د 15 کلو رئیس دا لار بند و. پېښور ته بتلو په جلال آباد په کابل بچ راته ویدو بيخي زیات مصرف او لار وګدا او د ځاینه اوس په دې لار باندې مونږ نګدې کولای شو په نګدې وخت چې پېښور ته لاړ شو او راشو.
د دې لارې په خلاصېدونه یوازې د عام خلکو لپاره اسانتیا شو بلکې د سوداګرو لپاره هم اسانتیا راغلي. په دې اړه د خوست دوه تنه سوداګر نسیم خان او طالب وایي
چې د افغانستان چارواکي به داسې یو طریقه لار جوړه کړي چې په دغه لار نه مونږ خوست میشتي خلک چې ولته چی ورتی پلیار کی افکار ملشا زغروی ا دې نخلوشی یو قانوني ساندو ته جوړ کی ساندو مخه دی لوړ شي ول پاسپورت باید جوړ شي ویزا باید ور کی ورتا دا چې سفر پر څنګه جوړه کی نه دا کی وی نو بل خبر دا غدو چې موږ مجبور یو بد لوړ شو موږ دی پوره خاډو دل یارو ولی موږ باید پاینده کې داس یو لار بربره کو چا دی موږ دی پوره سہولت کی موږ دی پر درمه سبب وګرځي
چې وو پټ راز باندې ته مولر رسیږي یو بل بډر وخت نه کیږي دلته خو چې مولر ونه رسیږي تنار زونیږي خو یا جک شي چټ شي مول چې په ټیمر ورس کې لار خلوصې وي تجارت غاټه کې دوه خلکو غاټه کې
دوه یادونه ده چې نه یوازې د کورمې د لارې په بندي دوه د خلکو او سوداګرو لپاره ستونزې وي بلکې تیر کال د همدې لارو په اوږدو کې د سوارلۍ په ګاډو بریدونه هم وشول چې مرګ ژوبلې هم درلودې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال رادیو اوري او په پښتونخوا کې دا وخت د یوونی ما بجدا او تاسو د خبرونه په دویمه برخه کې اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه هم لرو، خو اوس د لنډو خبرونو ور رسیدلې دي او لنډ خبرونو کې تاسو د سیمې او د کور کلی د حالاتونه اسرار العالم عموماً خبرې چې اوس را سره په سټډیو کې دی او ورو چې په لنډو خبرونو کې تازه سيدي.
د پاکستان پوز په موند ایجنسی کې د ناټو لخوا د شوی هوایي بریډ په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلې. د خبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمی چودنه شوی چې په کې شپږ کسان جوبل شوی دي. په پاکستان کې په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د دوه قوانینو منځوري ورکړې. د نیوزیلند په کرایسټچرچ ښار کې یو لړ درنې زلزلې راغلي دي چې په کې د یو تن جوبل کېدو خبر دی. او د بشری حقوقو کارکونکو وای په شام کې د نخطو په مرکزی خار همز او ادلیب خار کې شاوخوا 29 کسان په تازه نخطو کې وجل شوې دي.
لن خبرونه وشي سره علامه مومند ته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په www.masharradio.com کې هم پاکه صافي اوري او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانه په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کړې ده.
ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکي چې سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی دی چې د 3 فروری 2012 پورې د نوې انتخابي فهرستونه تیاری په هر صورت کې مکمل کړي. ورسپانه لیکي چې تیر انتخابي فهرستونو کې د جعلي ووټونو په حواله سره الیکشن کمیشن د عدالت په وړاندې دا تسلیم کړی دا چې تیر فهرستونو کې 3.4 کروڑ جعلي ووټونو اندراج شوی وو، چې وروسته دا سوال راوچت شو چې په داسې صورت کې تیر انتخابات څنګه صحیح تسلیم کړی شي. ورسپانه لیکي تر څو چې انتخابي فهرستونو کې 3.4 کروڑ جعلي ووټونو خبره ده، نو د دې ټولو نشاندهي وشوه او الیکشن کمیشن لپاره انتخابي فهرستونه دوباره جوړول نه خو څه مشکله ده او نو اوس زیات وخت غواړي. الیکشن کمیشن لپاره ده چې ماهر کمپوزرانو خدمت ترلاسه کړي او سپریم کورټ لخوا ورکړې شوی میعاد کې انتخابي فهرستونو تیاری یقیني کړي چې دا شان په ملک کې دونکو ضمني انتخابات یا راتلونکو ټول ټاکنو کې جعلي ووټونه وانه چولې شي. ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه گاډو کې د ګیس سلندرو په چاودو لیکل دا او وایي چې 13 ورځو کې دا قسمه پیښو کې ترسلو نه زیات کسان مړه او 15 اویا پورې سوځېدلې دي. اداریه زیاتوي چې دا رنګ پیښې په کورونو کې هم رامخته کیږي چې د ګیس سلندر چاودو له امله اکثره د کورونو ماشومان او زنانه مړې شي. اداریه مخکې لیکي چې حکومت دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره بعضي اقدامات شروع کړي دي او د گاډو مالکانو ته ویلي دي چې دوی دې زاړه یا مرمت کړی شوي سلندر نه استعمالوي، ګنې د دوی خلاف بس تخته کاروایی کولای شي. اداریه په اخیره کې وایي چې هغه گاډي چې پکې غیر معیاري سلندر لګیدلی وي یا پکې د یو نه زیات سلندر وي داسې دي لکه ګرځنده بمونه. په داسې کمپنو او گاډو سمدستي بندیز پکار دي او دا چې د کور د استعمال سلندر هم باید چې د خ معیار وي. ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې حکومت د اول جنوري نه د هر قسمه ګیس په قیمتونو کې 44% اضافي حتمی فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي چې د گاونډي ملک هند حکومت خپل اولسته مرات ورکولو لپاره په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي دي، خو پاکستان کې زمنګ حکمرانان اولسته د مرات په ځای هر ورځ بجلی، ګیس او تیلو په قیمتونو کې اضافه کوي چې له وجې په ملک کې په ګرانۍ کې تیزی سره اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې یخنۍ کې ګیس زیات استعمالې دو سره د کې کمی پیدا شوې ده، خو د دې حل دانه ده چې حکومت دې ګیس ګران کړي، بلکې دوی له پکار ده چې کوم 10 نه تر 12% د ګیس غلا کیږي په هغه قابو عمومي. نو دا شان به نه صرف حکومت ته پیسې زیاتې ترلاسه شي بلکې اولس تبا په ارزانه نرخ ګیس هم ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن افیرز مجله لیکي حقني شبکې د امریکا په سلګونه وګړي وشلي او یو شمېر ترهګر بریدونه یې ترسره کړي دي، خو تر اوسه دا شبکه د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په لست کې نه ده راغلې. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکلي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو مشر کم قماندان جان ایلن غواړي چې د امریکایي ځواکونو زیاتره برخه د 2013 میلادي کال تر پای په افغانستان کې پاتې شي، چې افغان ځواکونه پر خپل پښو ودرېږي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي احمد شاه اعظمي درته د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي حقانی شبکې د امریکا په سلګونه وګړي وژلې دي او په کابل کې د امریکا پر سفارت، د ناټو پر مرکزي دفتر، انټر کانټیننټل هوټل، د هند پر سفارت او د برتانوي کونسل په ګډون یو شمېر ترهګر بریدونه ترسره کړي دي، خو تر اوسه دا شبکه د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې نه ده راغلې. دا روان کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا دوه سینیټرانو لینډسي ګراهم او کیرستن ګیلبرارد د هیواد د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن ته په یو لیږل لیک کې ټینګار وکړي چې دا شبکه د ترهګریزو فعالیتونو لقبله په ترهګر لیست کې واچوي. د دې پښتنې د پلټونو لپاره مناسب جواب ډیر څرګند دی، ځکه چې حقانی شبکه په هر صورت بهرنیان او ترهګر دي. فارن افیرز مجله زیاتوي د حقانی شبکې ترهګر نومول خپلې ګټې لري. دا ګام به د دوی پر لور د امریکا پاملرنه نور هم زیات کړي، ځکه چې دوی پر امریکایي وګړو بریدونه کوي او وژنې. دا به د زړه شکولو پر لور یو علامتي ګام وي. خو له بده مرغه که دا شبکه په نړیوال لیست کې وا هم چول سي، بیا به هم دا ډیر لږ او ډیر ناوخته وي، ځکه چې د دې ګام به د شبکې پر جوړښت او نور وسیلو ډیر لږ اغیز ولويږي. د دې شبکې جنایتي مرسته کوونکو ته رسیدل به په داسې وخت کې نور هم ګران سي چې امریکا له افغانستانه وځي. په رښتیا هم که امریکا غواړي چې د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، نو ورته پکار ده چې له پاکستان سره خپلو اقتصادي اړیکو ته بیا کتنه وکړي. بلخوا بیا امریکایي ورسپان واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان ایلن لخلې لیکي سپینې ماڼۍ نوموړي ته تر سپتمبر وروسته د نورو ځواکونو د ایستلو مهالویش نه دی ورکړی. دا خبره د هغو ډیر زره سرتیرو په اړه کیږي چې اوباما ویلي و د روان کال تر پایه به ووزي او په افغانستان کې به 8500 امریکایي سرتیري پاتې شي. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا جان ایلن غواړي چې د 8500 ځواکونو زیاتره برخه د 2013 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي، چې افغان ځواکونه پر خپل پښو ودروي تر څو دوی په 2014 کال کې د امنیت چارې په خپل غاړه واخلي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او ځین نور انتظامی چارواکي په راتلونکي کال کې د انتخاباتو تر کمپاین پورې د پوزونو د ایستلو ژمنتیا غواړي. دا پوزونو د ایستلو تر شا ځینې په زړه پورې خو واړه ستراتیژیک بدلونونه پراته دي، چې د روان کال د جولای په میاشت کې تر جنرال ډیوډ پیټریس وروسته جان ایلن راوستي دي. ایلن غواړي چې په ځینو مهمو سیمو کې افغان ځواکونو ته د واکس پارل ژر ترسره کړل سي، چې دا ډول دوی پر داسې مهال د خطرو ژر مخنیوي وکړي چې شاته اوس امریکایي پوځیان د ضرورت لپاره موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ریډ افغانستان او منځنۍ اسیا د چارو کارپو احمد رشید په خپل یو تازه مقاله کې د راتلونکو کال پر مهال د افغانستان د حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. د نوموړي لیکنې معلومیږي چې 2012 میلادي کال به د افغانستان او پاکستان لپاره خنی وي. د نوموړي لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل راخستې او تاسو ته وړاندې کوي.
د برتانیا په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې په خبري شوې مقاله کې احمد رشید لیکي د روان کال پر مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل به په 2012 زیږیز کال کې لا نور بد حالت ته ورسیږي، او دا به نه یوازې له افغانستانه د غربیانو وتل بلکې په افغانستان او پاکستان دواړو کې به ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د پاکستان د پوځ دا امرونه چې له امریکا سره د دښمن برخورد وشي او پر هغو الوتکو چې د دې هیواد خاورې ته ورننوځي د برید وشي ښیي چې په 2012 زیږیز کال کې څه پېښېدل. احمد رشید لیکي پر پوله د دواړو ترمنځ شدید انخته کېدای شي. پاکستان په دې هیواد کې پرمیشتو افغان طالبانو سترګې پټې کړې چې په افغانستان کې پر حکومت بریدونه وکړي. حقانی او پکه شبکه به په افغانستان کې نور لوی ترهګر بریدونه وکړي. په امریکا او اروپا کې هم کېدای شي چې ترهګر بریدونه وشي چې ریښې به یې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني او طالبانو لپټن ځایونه وي، او په دې پېښو کې په افغانستان او پاکستان کې د لوړپوړو مشرانو وژنې هم شامل دي. د لیکوال په خبره هغه لیست چې د حالاتو د خرابېدو خبر ورکوي ډېر اوږد دی. په مقاله کې راغلي د تاوتریخوالي لومړی ښکار به د د امریکایانو او افغانانو ترمنځ د سولې خبرې وي. دا هم ګرانه ده چې ولیدل شي چې په کومو شرایطو به د پاکستان او امریکا اړیکې بیا له سره نوې کړل شي. په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې راغلي له پاکستان سره د امریکا اړیکې به په امریکایي انتخاباتو کې د بهرنیو چارو د تګلارې مهمه مسله وي او د ریپبلیکن ګوند د غړو بیانونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا نور پراخه کړي. امریکا به ژمنه وکړي چې له هند سره نور قوي ملګرتوب غواړي او دا به پاکستان لا نور پریشانه او په غوسه کړي. احمد رشید په دې مقاله کې لیکلي د امنیت د چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو د بهیر پر مهال به 2012 زیږیز کال مشکلې ورځې مخې ته راولي. طالبان به تاوتریخوالی زیات کړي او د وژنو یو کمپین به پیل کړي چې افغان چارواکي به پریشانه کړي او ډېر به مجبوره کړي چې خپلې کورنۍ له هېواده وباسي. په مقاله کې راغلي د نړیوال اقتصادي بحران له کبله به افغان اقتصاد او ملي ځواکونو ته د مرستو او پیسو ورکولو بهیر هم اغیزمن شي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د راتلونکي کال د مې په میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزي پر مهال به امریکا د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ شي.
تاسو مشال رادیو اوریده. پیښور پوهنتون محصلین یا طالب علمان وایي چې د دوی فیسونه د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي او ان څلور برابره زیات شوي دي. دوی وایي چې سکل له 250 روپۍ د فیس په توګه اخیستل شوي دي. په دې اړه د پیښور پوهنتون چارواکي څه وایي دا ټول د فواد علي شاه په رپورټ کې.
د پیښور پوهنتون انتظامی سخ کال د یونیورسټۍ په بیلابیلو څانګو کې د داخلي فیسونه زیات کړي دي. هغه طالب علمان چاته چې په ایوننګ سیشن یا ماخام په وخت کې کلاسونو کې داخلي ورکړې شوې دي وایي چې سخ کال د دینا 250 روپۍ فیس اخیستې شوې ده چې د تیر کال په مقابله کې څلور چنده سیوا ده. دا طالب علمان وایي چې د سیوا فیسونو له کبله د ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو طالب علم عمران وایي چې یو طرف ته د دوی نه فیسونه سیوا اخیستې کیږي او بل طرف ته دوی ته د هاسټل سہولت هم نشي ورکولی.
دلته چې کوم دا زمونږ په دې 2011-2012 کې کوم د ایوننګ فیسونه موږ ته ایښودل شوي دي دا 52,000 دینه مخکې چې کوم د ایوننګ سټوډنټانو د هغې دپاره چې کوم فیسو هغه او د مارننګ چې ایکولو برابرو دواړه او دا موږ دپاره چې دی مطلب یو په څلورې ډېر کړي دي 52,000 او بل دلته چې دا مسله ده چې دلته موږ کوم د هاسټل فیسیلیټیز دي کنه هغه موږ ایوننګ سټوډنټانو دپاره ډېر کم دي.
مشهود یو بل طالب علم چا چې د جرنلزم څانګه کې په ایوننګ شفټ کې داخلہ اخیستی وای چې یونیورسٹی دی سره ناانصافی شروع کړی ده.
یو خو سټوډنټ راشي نو دواړو تقریبا بی اے کړی وي د هغې چې کوم ریکوایرډ ایجوکیشن یې هغه کمپلیټ وي خو دلته پکې ایډمنسٹریشن د وجې نه دا یو بریک راشي چې دا ایوننګ دی دا مارننګ دی نو بل سټوډنټ سپریارټي اور دغه فیل کوي چې مارننګ والا زمانه اوچت دی او ایوننګ والا کم دی. یو دغه فیس کو دغه سوشل اسپیکټ دی دی بل فائنانشلی دا دی چې کم فیس دی دا غي ډیر لوی زیات ډیفرنس دی فیس چوم زیات رانه والی او دا غي نه پس را لاده سټل فیسیلیټی هم نه راکی.
احد خټک د انوایرنمنټل ساينسز څنګه یو طالب علم وای
ځکه زیاته دی چې یو کس فلر چې ډېر زیات تنخوا شي هغه زیات تنخوا شي 30,000-25,000 روپۍ تنخوا دی شي نو هغه په هغه ټایم دلته را دومره نور کرون نه شي کور خرچی شي او مهنګای شوه انفلیشن تاسو په دې سمره اسمان سره خبرې کیږي کنه نو دا ټایم کې دا چې کوم دی فوټ کول ډېر ګران خبره ده.
د پیښور پوهنتون انتظامیه وای چې دای فیسونو کې زیاتې د مجبورۍ نه کړې ده. ذاکر باچا څوک چې د یونیورسټي فاینانس څانګه کې کار کوي وای
وجه عمداده چې یونیورسټي سره خپل فیسونه او لکه د اخراجات ډیر دي او هغه برداشت نه بهرو نه دی وجه نه د سیلف فاینانس سکیم شروع کوم. عام خوجی فیکلټی وایز د مختلف فیسونه دي لکه اوس چې کم ساينس فیکلټیز دي انکلودینګ انفارمیشن چې کم فیکلټی ده د دې 50,000 پر ایئر دي او چې کم بیچلر لیول باندې دي نو 25,000 روپیز پر سمستر دي.
دا خبره د یادونه ور دا چې سخ کال هایر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان یا ایچ ای سی د یونیورسٹی په فنډونو کې کمی کړی دی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
بیا هم د زده کړو په اړه درته رپورټ لرو. د زده کړو په وړاندې په قبایلي سیمو کې خنډونه سي دي. قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د لارو پرتو غریزو سیمو خلک وایي چې د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي. په دې سیمو کې لاکیاسات خیل هم د چې زیاتره ځوانان له تعلیم نه محروم دي. د دې سیمې له یو څو هغو کسانو سره عمر دراز وزیر خبرې اترې کړي چې له خپلې سیمې نه بهر ورته د زده کړو موقع په لاس ورغلي دي. راځئ چې په دې رپورټ ته وګورو.
د یو شمیرې تر مخه په پاکستان کې تعلیمي شرح 15.5% دی چې دغه شمیره په قبایلي سیمو کې 22% او په شمالي وزیرستان ایجنسی کې 6% ښودل شوې ده چې په هغه کې 6% نارینه او 1.5% زنانه تعلیم ښودل شوې ده. د تعلیمي څانګې شمیرې تر مخه په ټولو قبایلي سیمو کې 15,600 تعلیمي ادارې دي چې په هغې کې 3,250 نارینه او 2,350 زنانه تعلیمي ادارې دي. شمالي وزیرستان ایجنسی په خاصه توګه لرې پرتې غرایزو سیمو خلک وایي چې دوی د تعلیمي سهولتونو څخه محرومه دي. په دغه سیمو کې یوه علاقې اسدخیل هم دی چې د تعلیم په میدان کې وروستو پاتې دي او اکثره ځوانان یې د ترانسپورټ کاروبار سره تړلې دي. د غلطه مو د یو څو داسې ځوانانو نه وپوښتل چې په څه نڅه طریقې سره یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی او د خپلې علاقې نه بهر بندوبستي سیمو کې د تعلیم موقع برابرې کړې دي.
مو نوم سدالام دی او مو خپل د ډسپنسر کورس کړی دی. میر خو په خپل علاقه شي چې کوم سکولونه وي په داسې مسابق ویل خو اکثر د لرې لرې علاقې ماسترون وي. امیر خپل ټیچرون دا وزي ډېر موجود نه وي. د پرایمري تعلیم نه مشته دا مشکلات وو چې کله مې مخشه تعلیم شیری کا چې اوتم امتحان مې پاس کړ. اټوی امتحان نه بعد بیا مو خپل میرانشاه داخله وکړله. مو چې کله اف اے وکړله بیا مو ډسپنسر کورس وکړ. خو دا ډسپنسر کورس ها مو ډېر په مشکله سره وکړ. مو ته ډېر مشکلات وو.
مو نوم رسول دراز دی. زه کریډیټ کالج رزمک سټوډنټ یم. اول پورې مې چې دلتا د کلی سکول و مې ډېر ډېر سخت پوت رغلی وی. مې چې داسې کې لوړلې د میوالې شمې داخله او خستله ولت اندازه مو یو کول مال ولته و بیا غن بعد ز پښور شمې داخله او خسته او ولت د انګلیش میډیم بیا مې ست ډېر زیات مشکلات و. زمو بیا یو کول ولته به زیا که ز بیا ول مانی په سیمه ته لشه داخله وکړله. خو مهنت مې وکم او زیو په ځون باندې مې تکلیف تر کا په دا وجه سره مو ماشاالله متکړل کلی جرزما کې داخله مې راوښوره.
مونږ مو سلام دی. تعلق مې د اساتخیره د کلی سره دی. مو اس اډمیشن په ګورنمنت کالج په شاور شه په فرست ایئر شه. مو داخله چې کلا کړله بیا مو ته ډیر پریشانی وا او د مو نمبر یو دی. خو د نری ورګه په مقابله شه د مون نمبر ځکه کمی چې میشه په کلی شوال مو د اوتم نه کوم سبق ویا ا د نری خلک غوند نه و د وزیرستان خصوصا د میش په کلی شه کولینا ګورنمنت شته. خو ا ډیر کم دی پبلک سکولینا یو پبلک سکول دی او ټیچرونه دا کاوی چې کرفی وی اکثر ټیچرون په وخت رسیدای نشي.
د غزده کونکي وای چې د دوی په سیمه کې په خاصه توګه د مقامی استادانو کمی او د تعلیم محکمې چارواکو غفلت د دوی په سیمه کې د تعلیمي پرمختیا کې لوی خنډ ګرځېدلې دی. لهذا دوی وای چې دولت باید په دغه سیمه کې تعلیمي سهولتونو پوره کولو سره سره په تعلیمي ادارو خپل نظر وساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال رادیو او وسم اقتصادي نړۍ اونۍ ز خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د خیبر ایجنسی د کاروانګرانو د ژوند پر اقتصاد غږیدلی وو. د خبرونه درته هر اونۍ په میر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهدا اقتصادي نړۍ په خبرونه کې مشال اړیو د بیلابیلو سیمو د کاروندګرانو د ژوند پر اقتصاد سلسله شروع کړې ده چې پکې نن د خیبر ایجنسی د کاروندګرانو په ژوند غږیږو. د قبایلي سیمې خیبر کاروندګران وای دوی ته د پاکستان زرعي ترقیاتي بانک پورونه ورکول خو وسې هغه پورونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ نور معلومات هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. مشال رادیو سره اوسئ. قبایلی سیمه خیبر ټوله رقبه 2500 مربع کیلومتر ده. د 1998 زیږیز کال د سرشمیرنې تر مخې په دې سیمه کې 5.5 لک زیات خلک اوسي. د یو رپورټ تر مخې د خیبر ایجنسی په باړه کې تر نامنې او عملیاتو مخکې شاوخوا 15% ځمکه د کرنې لپاره کارېده. د دې ځمکې د اوبخور لپاره یو ډیم یا بند دی چې د پېښور هم 100 اکړه ځمکه خړوبوي. د مشال راډیو خبریال وای اوس په باړې کې د نامنې د عملیاتو او لسیمې د خلکو د تګ له کبله کاروندګري نه کیږي. د خیبر ایجنسی بل سیمه چې پکې کاروندګري کیږي هغه جمرود دی. د جمرود په کوکی خېلو کې یو کاروندګر حاجی سپینګل مشال راډیو ته وویل حکومت پر قرضې بندې کړي دي او په سیمه کې عملیات هم روان دي، نو ځکه د دوی د بزګرۍ کسب او ژوند ته زخت زیان رسیدلی دی.
غنم دی بدا دا حکومت لاسه چې موږ ته غوکو دا قرضې نه ویو جیا غم کلاند وشي کلا اونه شي کلا څنګه یو کلا څنګه مخه قرضې ټول ماف شوی وي و موږ سره دو لږ زیاتې زکه وکړو چې موږ چیر وسلین نو په کار د چې موږ ته دا الله تو پاندازا دا الله تو مطابق باندې موږ ته قرضه ماف کړی شي او الله تعالی جی وسم ته موږ ته علاقه کې چې اخوا ګرچا پیرا وګوري اپریشن نه وسم شروع دی نه څوک وسره ژوند کولی شي نه څوک روزګار کولی شي نو موږ په خپل والا شي ډېر مجبور ډېر تنګ شوي یو
حاجي سپینګول مشال راډیو ته ویل سږ کال هیڅ نه دي کړلی
بالکل نه هیڅ هم نه دي کړلی موږ بار بار دا ته ویلو چې موږ ته نوې قرضه شو کوي کلا غره ته کوي کلا دار ته کوي چې په تین تاریخ کلا راته چې یا کم نه شروع کوو نو بس دا پتا مصالح بس حکومت مصالح والله کوي
دا د خبره کچري حالات خوي او حکومت پور ورکړي نو پزمکا او د دې پر حاصل د دوی گزاره کیږي حاجی سپینګل وای وس کله مزدوري کوي کله بل څه کوي چې د ژوند اقتصاد پر وچلوي
پاتې خو بس موږ گزاره ته شکر دی کیږي چې وی نه بس دا دا او دا سالات تاسو ته په خپل پاتہ تاسو نه سپټی نو بس کلا جاړی کړی کلا سکړی کلا سکړی نو دا کوم د سیم نه کیږي چې موږ د سکینو و کارواندام نه وی و پیسې نه وی تاسو خبره ضرورت زندگی هر یو شت کې راځي بیمار کې راځي مړ کې راځي ژوند کې راځي هر یو خبره راځي کلا کارس کړی کلا سکړی کلا سکړی بس دا لینم چالو کړای دی نو
اجی سپینګول مشال راډیو ته ویل پسیمه کې کله اوبوي کله نوي نو ځکه د فصل پیداوار هم کله کم او کله زیات وي
یو جریب جی لاس منو ويم کول دینځل لاس منو وښول موسم مون سم پوری خبره چې موسم و ټیک وو برانو نه و نو مو خلاصي چې کله اوبوي کله وبنوي الله تمام داسې نو څوک موږ څه کوي چې بل ورور مسلمان هم سره چلیږي
دغه په خبره بچي خونځي تزي خو حالت داسې دي چې کله یو سکول لزول شوی وي او کله بل د له حکومت د مرستې غوښتنه کوي
جی بچین تعلیم کوي خو سرکاري سرکاري سکولونه کوي ټول لقابات دار سه الله ته هر شپه باندې کله یو سکول لړا کړای کله بل سکول لړا کړای بعد دا سه الله ته نو خپل ارت میډیا تاسو نه غوښته پټ نه کوي په کار د حکومت موږ سره ډیر مدد وکړو چې موږ الله ته تاسو وګوري چې په موږ باندې سه الله تیر شو سره وان دي سره وان دي چې هغه مطابق په کار د چینو تا کړی شو کی موږ ګورو چې موږ خوشو حکومت اله ډېر سره خړای
د جمرود یو بل کروندګر زرولی وای د ټولو کروندګرانو ژوند خراب دی
د ژوند جی ډېر په تکلیف کې ځکه چې نه هغه کروندګر لا غنه ملایږي نو ورته هغه هغه زرعی بینک قرضې مخکې شوی هغه نه ملایږي کنه مو مخکې ورته ملای شو بیا ورته بیا وزیر اعظم چې بلانو کو و چې غنه د دې هغه زرعی قرضې باندې هغه ټول شړې شړې پرتی دی چې بجلی نشتا یو ګوم تکلیف دی تقریبا نو نور ته ته یو ما زمیدار لا ډېر سخت تکلیف دی تیر مشکلات را مخې
دای وای نو ورڅ چا ته خمر کړه او نه هم سره او همدا وجه ده چې پټای یې شاړ پروت دی زرولی وای په بارانونو کې کور هم نړیدل دی او لزختو خراب حالات سره مخامخ دی
یاره جی ټول اوس مکه اشاره پاتې ام دینا چې موږ نه څوک غنم لا کین نه څوک سره را دین په خپل وسله روکا نه موږ کورونا چې کوم دی په بارانونو کې راوغورځیدل او کم کورونا بچی زمونږ مر کړل او کور والا زمونږ مر کړ خو زمونږ له اوسه پورې هیڅ هم نه ملاو شي تو اوسه پورې مغه شانته
دا وای په داسې حالاتو کې بچی لوګي تیروي په ژوند کې هیڅ اسانتیاوي نه لري
بس مجبوری ده بچی کله وږی شپه تیره کړي کله یې تږی تیره کړي کله یې دیوالونه غورځېدلې چې بس هغه بس تکلیف ته ژوند دی بس تیروي چې جوز ولا راغلي نه مونږ اوبو بندوبست کړی دی هغه د لختو بندوبست مونږ تاسو انجیوګانې دي هغه موږ لختو چې وګوره حالات بره وتاړو بیا هغه تکلیف سره بیا کورونا باندې نوځي بیا بل څه وي بل څه وي خو موږ لپاره هیڅ سهولت نشته جینن نو په نن سبا وخت کې
د زرولی په خبره چې کروندګری نه وي نو بیا مزدوري کوي خو مزدوري هم هر ورځ نه وي
خېټه غوړي خو بس یړې لا وځو بیا چې دیړې نه وي نو بس بیا تا کور ته راشو بس هغه ماشومان داسې ناستې تکلیف سره یو تکلیف په واسین سره موږ لپاره لا پکم دا کړی دي
زرولی مشال راډیو ته ویل د اوبو لوی مسله لري د له حکومت د دې ټولو مسلو د هواري غوښتنه کوي
زه حکومت دا غواړم چې مونږ ته خو د اوبو تکلیف مشکلات ته مونږ یې جوګانې ګرځي مونږ له خو نه ټوبلو نشته وای نه د برانه اوبو تکلیف راته دندونه جوړیږي کنه او نور ا د غنمو
وشي بندوبست موږ نه ستاره کا بهر نه راځي خو موږ ته نه ملاويږي دا دفتر والا چکم کا سان دی غوي ته ملاويږي کا غو پټه یو کني خو موږ ته نه ملاويږي
زرولي مشال راډیو ته ویل ک حکومت تخم ورکړي سره ورکړي او لختي ورته پاخه کړي نو د دوی په ځمکه کې غنې جوار غنم نور ټولې سبزي کېدای شي
موږ میچلرو موږ خامخا میچلرو چې موږ سره راکې موږ ته غنم راکې موږ ته لختای پوخ کینو موږ ډیر هغه ته باندې کی گزاره سره بهر مزدوری کا وسه پکور کی په پکور کی پټینه کی جن موږ ډیر گزاره ته باندې کی جی غنی مل علاوه هر څه ته دا کول شي خو چې وبې صحیح شي او لږه تکلیف راته آسان شي دا برانی وبو ته تکلیف هم آسان شي دا لختین سم شي او نور خبرې ټول هغه شي نو موږ هر قسم هر قسم نو هغه بوټي کوي خوراک بوټي لکه دا ټماټر شو دا چکمن مناسب زی غم کوي او غنایم کوي او جوارم کوي غنمم کوي جی بنا باندې گزاره کوي نو سو کو لختیم خراب دي اسن خراب
په جمرود کې زمکه لرون کې کروندګر جهانزی با پریدای وای اته تجربه زمکه لري او سکالی غنم کرلې دي
زمو تقریبا دا اته تجربه زمکه دا زمو او غنم هم کرلی غنم ځان په باندې مټوله کرلی خپل علاقه کې په باندې زمو سکول نور علاقوں کی چوک سے ہوئی چکم ڈی پی ورک ہے سرے ورک ہے نہ ہو تو خا آمدن راضی زمین کے علاقہ کی یو جرب تقریباً تھے کار ماں کر لے وہ تقریباً بڑے مان یو جرب ماتا کری ہوں
جانزی بھائی حکومت ہی شہ نور کبھی یواز د سری یو بوجه په 2000 پاکستانی روپۍ دا او د لګښتونو نشي پوره کولای
نظرات غرا کوي ڈی پی گانے او سرے چکمی دی او نو حکومت نه سمې لاویږي ودا دومره خرچه لري چې هغه موږ فټکول نه شو هغه معیار باندې هغه موږ نه شو کولای دا هغه خرچه خو ډیر زیات ہے کنه ځکه تاسو ته پته چې نن سبا په 2000 یو ڈی پی وو بورې دا نو کم سے کم یو جرب تقریبا 2 جرب په پراغه کافی دا نو د سی سره چې واخلې هغه ډیر خرچه لري
جانځي بو خپل از مکل لري خو ډیر قرضدار دی دی وای په 500 بچو کې یوازې په دوو تعلیم کولای شي
زه یقینا په خپل دومره قرضدار يم کنه سره جیدات کې کله دا چا قرض کرے کله چانه قرض کرے نو تعلیم هم دومره مشکل دی چې ماشومان نه دا هغه ته خط تعلیم زنه شم ورکول په هغه ول باندې چې کوم هغه ته ضرورت دی نو دې وجه زمانه ارته پاتې دي فار ایگزامپل زما پنځه ماشومان دي نو هغه کې زیات نه زیات دوه کسان ته تعلیم ورکول شم ځکه چې دومره پیسې مانه په ذمہ داري لاړي شي په نور قرضونو کې راشي نور خې بدل لګي نو هغه کوم ذمہ داري هغه چې زما هغه نه پوره کیږي نو مجبور زو قرض کوم هغه لپاره دا زرای دی امه کې به زرای بینک قرضې ورکول هغه مسافه بند کړی دي هغه سره دا څه چې موږ لګډیر نور څه پیسې هم زرات او توبه سلې څه هم داسې ټکا ټکا کار وسره وکړو نه سره زموږ گزار وانه وا اوس هم دا څه چې موږ ته دومره انټرست کې پیاچو لې دي چې موږ نشو پورا کولې او قرضونه قرضې هم را باندې باندې کړی سلې ټیم لا محدود کسانو ته ورکې نو موږ ته نه ملاويږي نو بس هغه ورځې موږ ډیر مایوس یو
جانزیب مشال راډیو ته ویل په بیا بیا حکومت او پولیټیکل ایجنټ ته ویلي چې د دوی مسلو ته توجه ورکړي
نو چې کوم اسوسییشن ده د زمیدارانو ته څو اپلیکیشن هم زونه سیستم وړي دي پی افس کې کړی دي ای پی ای تم کړی دي لیکن اوس په دې ایکشن پې نه شوی په غو باندې چې دا حالات یو په دې طریقې سره زر افغانم زما بچی د تعلیم نه محروم دي او مخکې کوم قسم روزګار را همدا دیاري به کوي همدا به کوي ځکه چې زه نشم پوره کولای یو عام زمیدار یم ما ته چې فیسیلیټی زراعي بینک رانه کی حکومت نه ما سره مرسته ونه کی او قسمه قسم تخمونه رانه کی دیګانه رانه کی نزد بچو تعلیم حاصل کم پی خو دا هو پوره کم یو شم زنه شم کولای زما بچی به پاتې په دې کې
جان زی بوای ژوند ډیر ګران دی دی وای په کارخانه کې کار کوي
مزدوری دا چې کارخانه کې هم لوډینګ اب ان لوډینګ کوم بازار زما کار دی بیا ژوند خو ډیر مشکل دی ژوند خو ډیر مشکل دی ځکه چې خزارات چرته ما ته حکومت مکمل فیسیلیټی راکړه ټریکټر یې راکو مخکې ټریکټر سکیمو ایم را باندې بانک یو څو کسانو ته اجازه دی لاټري سیستم باندې بارا وځي نو هغه را باندې ما خدا فیسیلیټی ما ته چرته راکړه شو تخمونه راکړه شو سره راکړه شو ټریکټر
مشال راڈیو سره خبرو پر محال زیات کړه حکومت په ځنو سیمو کې لختی پاخه کړی دی خو د خلکو کورونو ته تلون کې پلونه وران کړی دی او بیا واړه پلونه جوړوي
په دې باندې و سیل حلکار روان دی لګ لګ بلکې تقریبا په ډیرو ځایونو کې وشو او دې کې مسله دا چې یو مسله پاکستان حکومت ته خواسته ما چې کم ټکا دا هغه سره خبره کړې ده دخل کو کورونا ته پولونه یاشتا پولونه وران کې او 12 فټ کې پول واچوي چې چا کور ته تیر کړی گاڑی ماڑے ترا دن آگے نشیت لے بار بار دو حکومت تم ہوئے چالا کا تھا پل سے تمرا جوڑ دے آگے تمرا خواری کری دے ذمہ داران پکار آگے پوکھ کے آگے کے مسالہ کرنا پرون ما یو ٹیکا دار سارا پدے باندھے بات چیت کرے ما تاسو اشتا پل نہ زمون نہ اران کر پکار تاسو من تخ پل نہ جوڑ کری ہوئے پدے ہونا ٹریکٹر تلے شنا پہ گاڑے تلے شی نو دا ذمہ داران بس کئی دا خدا خپل پٹونا تخمونا دا شنا دا خو بیا نشی کولے دیتا
د مشال راډیو د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د خیبر ایجنسی د کاروندګرانو د ژوند له اقتصاد خبر شوی پر همدې ځای د خبرونه پای ته رسید په مخمو ښه
اقتصادي نړۍ
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHAAL RADIO.COM